سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وی نن د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري د پولیو سراسري کمپاین د پولیو د واکسین سراسري کمپاین پیل کړه په دغه وزارت کې د پولیو د محو کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته ویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا لس میلیونه ماشومان واکسین شي له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو پنځه مثبتې پیښې ثبت شوې دي د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندیدو اندېښمن کړي د دغې خونې ویان شکر الله ساپین ازادي راډیو ته وویل سیاسي تحولاتو نه راوروسته تر اوسه په سلګونو ښځو چې د تولیداتو او سوداګرۍ په برخو کې فعالیت کوو کارونه درېدلی دي د امریکا د ورجینیا په فالچرچ ښار کې یوه ډله روغتیا پالانو د لسګونه افغانانو د غاښونو وړیا درملنه او معاینه کړې روغتیا پالان چې د مذاهبو د یووالي یا انټرفیت د یوې ډلې لخوا ګمارل شوي وو پرون یې د هغو اویا افغانانو معاینه وکړه چې تازه امریکا ته تللي دغو افغان کډوالو ته د غاښونو د پاکوالي په خاطر ځینې مواد هم مرسته شول د ارزونو په اساس د غاښونو معاینه او پاکاري په لویدیځو هیوادونو کې ډیر لګښت لري او په اوسط ډول د یو غاښ په عادي پاکولو باندې $50 لګیږي امریکا څخه باندې یو لکو څلیر زره کسان تیر اګست افغانستان وېستل چې ترمنځ تر دې دمه نږدې 80,000 افغانان د غیواد کې مشت شوي دي د اوکراین پاوز نن ویل روسیې د لوهانسک پر ختی سیمې بریدونو ته شدت ورکړې روسی ځواکونه هم چې سیوردینیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي د برېټانیا استخباراتو بیا ویلي د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پاوز ته ډیر زیان اړولې او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو درې میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په 9 کلونو کې اوښتي وو او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنی سیمې نګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبري وکړي د اروپا د شورا مشر چارلز میشل لپرونیو درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزه کتنې هم وکړي د آذربایجان ولسمشر ویلي له ارمنستان سره د اړیکو عادی کېدو ته 15 اصل ټاکلي د هغه اصول دي چې د ارمنستان صدر اعظم هم د منلو وړ بلل دي د پاشینیان دغه څرګندونو د مخالفانو هغه ادعا پیاوړې کړې چې وایي ارمنستان چمتو دی چې پر نګورنو قرهباغ د آذربایجان حاکمیت په رسمیت وپیژني لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ اوس ورزو د پروګرام معرفي ته په افغانستان کې د پولیو د واکسین سراسري کمپاین پیل شوی
این کمپاین چهار روز در بر می گیرد ترگیت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودک هست
د تلویزیونونو افغان خزینه ویاندویانی وی لماسکونو سره کار کول ورته سخت ده
نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره
د اوکراین د جګړې ورسته حال هم درکو او په ټولنیزو او تحلیلي مطالبو کې بیا د کوناډ یو راپور لور چالت یو ډله خلک ځوانان او نجونې له پانتونو فارغ شوي
د مکاتبو تاسکولون ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويندې زموږ غونډې زده کړې وکړي چې دولسه نفرغه شي نور لوړ زده کړې وکړي او ټولن ته خدمت وکړي
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې نن په افغانستان کې د پولیو څلور ورځې د واکسین لګولو کمپاین پیل کړی دی دغه کمپاین د یونیسف او WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ ترسره کیږي چې پکې به 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو یا ګزند ضد واکسین ولګول شي دا کمپاین داسې وخت کې پیلېږي چې سږ کال یوازې پکتیکا کې یوه پیښه ثبت شوې خو د سږ میلادي کال نه راپدې خو بیا چې 15 میاشتې تیریږي په ټول افغانستان کې 15 پیښې ثبت شوې دي جزئیات په دغه رپورټ کې
په افغانستان کې نن د پولیو ضد واکسین پیل شو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د پولیو د محو کولو لپاره د اضطراري عملیاتو د مرکز مشر ډاکټر نیکولی شامومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین د راتلونکو څلور ورځو لپاره په ټول افغانستان کې دوام لري
ان کمپاین 4 روز تر
دا کمپاین د څلور ورځو لپاره دی چې په دریو ورځو کې یو واکسین تطبیق کیږي او په څلور ورځو سره ویل چې کوم ماشوم له دې کمپاین نه پات نیوي په دې کې هغه ماشومان چې عمر نه لري 15 کلونو زیات نه وي او له شپږ میاشتو کم نه وي د پوښښت لاندې دي
د خاغلی مومن په وینا په دې کمپاین کې خزینه کارکونکي هم شامل دي د طالبانو د عام روغتیا وزارت د ورستۍ معلوماتو لمخې په تیر 2020 کال کې څلور پیخې په غزنی او کندوز ولایتونو کې ثبت شوې د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې سک میلادي کال یو پیخه د پکتیکا په دیله ولسوالۍ کې ثبت شوې ده د وزارت له خلکو غوښتي چې د پولیو له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي ترڅو هیڅ ماشوم له دغه کمپاین بې برخې پاتې نشي سګنۍ کمپاین د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په مالی ملاتړ ترسره کیږي د ماشومانو ګوزن داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ملګرو ملتونو روغتیا برخې له منځوړلو لپاره له 1983 کال راهیسې اقدامات پیل کړي دي د وروستیو راپورونو لمخې افغانستان پاکستان او نایجیریا له هم د نړۍ هغو هیوادونو کې دي چې دغه ناروغي پکې شته په تیر کلونو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې نامنی او د ځینو وسلوالو ډلو لوري له واکسین سره مخالفت په ځانګړي توګه د دې ناروغي د زیاتېدو لاملونه ښودل شوي وو
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سي
د طالبانو حکومت د افغانستان خزینه ویاندویانو ته امر کړی چې په ټلویزیونونو باندې د خبر ویلو پروګرام وړاندې کول پر مال باید نقاب یا ماسکونه وتړي اخو یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویان بیا وایي د خبرونو په وړاندې کوونکو چې د ټلویزیون په مخ راڅرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکی اړخه د دوی کار لستونو سره مخ کړی دی جزئیات په دغه ریپورت کې
افغان مشهور وایند او دکلماتور سهیلا ازغری چې لسیزه په دې برخه کې پاتې شوی په تلویزیونی ویندوی کې د شوندو حرکت ډیر مهم بولی وای دا کار د خبرو په پوهولو او پیغام رسولو کې له مخاطب سره ډیر مرسته کوي اغلی ازغری د طالبانو د حکومت لوري د تلویزیونونو په خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو د مخ پټولو تازه محدودیت ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل
کله چې څوک غږیږي سړی غږ اوري یا لک فاصله لري د نورو غګونو د اثره سړی د مخاطب خبرې سمې وانه شو ریدلې نو د شوندو د خورولو لیدو څخه سړی کولای شي چې الفاظ تفکیک کړي او په خبره ځان پوکړي بل د تلویزیون ویان مخامخ له مخاطب سره غږیږي په دې لحاظ د چيري میمیک ډیر اهم او اثرناک وي د ماسک په ترلودلو سره هغه لمنځي
اغلی ازغری وای په مخبن کې د ویون کیسا هم تنګي کی او وی بل مهمه موضوع ته اشاره کوي زیاتوي کله چې دوه ویون کې څنګه په څنګه ناسي وي او خبرې کوي لیدونکو څنګه پوښي چې کومه وا خبرې کوي د تلویزیونی خبرونو یو بل مخکنی ویون کې مریم بارکزی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره کوي
په ژورنالیزم کې فیس اکسپریشن ډیر مهمه ده ځکه چې د دې لپاره موږ کولای شو زیاتره پیغامونه خپل مقابل شخص ته انتقال کو نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای
په آل انډیا رادیو کې پیژندل شوی افغان ویون کې رجنی پرکاش چې نږدې شل کال ویاند پاتې شوی بیا د مخ پټي ویندوی یو بل ستونزه راخی
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره په خاصه توګه هغه خزینه چې عینک لري ځکه چې په خپل عینک لرم کې ګیول چې د خبرې کولو په وخت کې ټول دی عینک شیشه غبار کېږي او موږ نشو یو شی لیدلې یا په سمه توګه هغه لوستلې
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه درې ورځې مخکې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیونونو غوښتي چې خزینه ویونکي باید مخ پټې ویندوی وکړي
راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر تجربه لرونکي خزینه ویاندویانو د طالبانو له هغه امر سره کلک مخالفت ښودلې چې ویلي دي باید خزینه ویاندویان مخپټي یا نقاب باندې را څرګند شي تلویزیون کې په همدې ارتباط مو له خاطره صافي سره مرکه کړې ده چې په افغانستان کې کلونه خبري علي کړې ده او د طالبانو د دغه اقدام په ارتباط باندې نوریاس نوري ورسره غږیدلې لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې دغه ورسته مسلې باندې د دې نظر څه دی او څه تحلیل لري
طالبانو له وخت کې کوم افریقا نیولې او کوم ګام یې پورته کړی پرته له خبرې د فکر کوم چې فکر او آن بل لوري ته نه دی. ان تر دې کې چې د ښځو پر شخصي حریم هم دوی تیری کوي او دا یې سیمه بل کې څه ورته حجاب هم نه بولم نقاب پوڅوګې یو چې شي کوم بل چې د ښځو امنیت پټولو لپاره یو ګام دا به ښه وي ځکه چې د ښځو پر انساني حقوقو تیری دی. ښځې لپاره د اسلام په کوم ځای کې کومه برخه کې داسې یو مورد راغلی چې ښځه دې باید ان مخ پټ کړي خپل هویت دې پټ کړي خپل پیژندګلوي دې له خلکو پټ کړي.
تیر ماښام د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې دا چې طالبان اوس په خزینه ویندویانو باندې دغه فشار راوسته یا محدودیت پرې لګولی چې باید مخ پټې په ټولنه کې راښکاره شي، دا په افغانستان کې د ښځو ازادي نور هم سلبوي ځکه چې د په وینا هم دغه مخکخه خزې د چپټلزونو کې راڅرګندېږي او دوی یو بیلګې د نور لپاره چې په افغانستان کې خزې نسبتا ازادي لري. آیا تاسو مر سره موافق یاست چې دا به ټول خزې داسې پیغام ورکړي چې په افغانستان کې خزې نور ازادي نه لري؟
راځه شګه افغانستان کې باندې خبرې نه نارینه هم ازادي نه لري، تو بیل او بیل ډول پر نارینه و هم بندیز لګیدلای خو بیل ګیم دا خود سره په تړاو کې کله چې یو وسه د دوی په ان که حجاب بنکړي او د دوی له فرمانه اثر غړونه وکړي نو د نارینه د کورنۍ غړي به مجازات کیږي. دا په دې معنی چې نارینه هم ازادي نه لري او خپل وکیل نه لري که څوک یو ګناه کوي یا یو جرم ترسره کوي خو دا غ شخصیت پوری تړاو لري او دا غ شخصي تر نه ده، نه دا چې که خزینه یو یو پری کړی سرغړونه کوي خزینه نارینه دي هم ورسره باید مجازات کړي شي. دا په دې معنی چې افغانستان کې اصلا انساني حقوق په پام کې نه نیول کیږي.
خاطر صاحب یو چې کلونی افغانستان کې خبري علي کړي او د طالبانو د وروستي اقدام په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاین وای هند باید افغانستان له پخواني واکمنانو سره اړیکی ونه ساتي. شاهین دا خبره د هندستان ل یو آنلاین رسنۍ د پرنٹ سره په مرکه کې کړي. لدې وړاندې افغانستان ته د سیاسيونو د بیرته ستنولو کمیسون مشر شعبالدین دلاور بیا ویلي وطن ته د ستنېدو وروسته به دغه پریکړه وشي چې له دوی پرته د افغانستان نور سیاستوال سیاسي فعالیت کولای شي او که څنګه. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین وای هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي او د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکنی حکومت لټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. خغلی شاهین د هندستان د پرنٹ پنوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمې بللې، خو د پخواني او چارواکو سره د هند اړیکو پرې کون د دواړو خواو په ګټه بللې.
هند نه باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي شخصي اړیکې ولري، خو هند باید د افغانستان له نورو خلکو سره روابط ولري. دوی همالته وو او اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي.
خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل د پرنٹ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي چې هند د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوې وضعیت او حقایق دي درک کړي. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له هند هم غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي او کغواړي هلته خپل نیمګړي پروژې بشپړې کړي. دوی یې هرکلی کوي او د امنیت داد ورکوي. له هند طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د تماس کمیسیون چې افغانستان ته د سیاسيونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی خپل لایحه کې د سیاسيونو د سیاسي فعالیت په اړه کومه تګلاره نه لري. د چهارشنبه په ورځ د دې کمیسیون مشر شهاب الدین دلاور رسنیو ته وویل سیاستوال او دا شخصیتونه باید اوس د نظام د تقویت لپاره کار وکړي، خو کله چې دوی راستانه شي لومړی د سر او مال او عزت امنیت تامین شي، وروسته به د سیاسي فعالیت په اړه هم فکر وشي. هند افغانستان د پخوانی جمهور رئیسانو په ګډون له ډیر شمیر افغان سیاسيونو سره پراخ اړیکې لري او همدا اوس د مخکینی حکومت د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کور هلته دی. پر طالبانو نیوکه ده چې واک انحصار کړي، قدرت د زور لالارې نیولی او له خپلې ډلې پرته د نورو سیاسيونو له سیاسي فعالیت ویره لري، خو طالبان بیا خپل حکومت ملي او د خلکو په ملاتړ راغلی بولي. هند 2023 کال په اگست کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم په کابل کې خپل سفارت او په مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپل قونسلګری وتړل. هند همدا ډول د افغانستان د اوسنی امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښمن دی او د جمهور رئیس په ګډون صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړي او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځ وایي روسیې د دغه هیواد د لوانسک سیمې په ختیځ کې حملو ته شدت ورکړی دی. اخوا بیا د بریتانیا استخباراتو ویلي روسیې ته د اوکراین په جګړه کې په دریو میاشتو کې دومره تلفات اوښتي چې د افغانستان د جګړې په نهو کلو کې پخواني شوروي اتحاد ته اوښتي وو. له نوریاس نوري نه به راپور واورو، تر هغه وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مه هیروئ.
د اوکراین پوځ نن وویل چې روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیور دونیتسک ښار محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیر بمباري کوي. د برېټانیا استخباراتو ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سخت جګړې د روسیې پوځ ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسې نن سهار وختي وویل چې د اوکراین مدافعانو په تیرو څلیر شو ساعتونو کې د دښمن یولس بریدونه په داسې حال کې په شاتم بویل چې روسي ځواکونو په پرلپسې ډول هڅه کړې و چې له ډیرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. په سیور دونیتسک ښار کې د سیمې والي سرحې هایډي وویل روسي ځواکونه هڅه کوي چې د ځمکې د سوځولو له تاکتیک څخه په استفادې په قصدي توګه ښار ویجاړ کړي او پرې د محاصرې کړۍ تنګه کړي. د اوکراین پوځ پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې په دونیتسک سیمه کې د لکتر لګوو ملکیانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. اوکراینی چارواکو دغه راز ویلي چې روسیې په شمال کې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او په جنوب کې په مایکلایف او زاپاروژیا د توپونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولتن کې وویل چې د روسي ځواکونو د تلفاتو لوړه کچه پر دونباس د بریدونو په دوام سره د لا لوړېدو په حال کې دا کمزوري او د ټیټې سطحې تاکتیکونه، ناکافي هوایي پوښښ او کمزوري انعطاف د لاملونو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د قومندې دغه تګلاره د دې سبب کیږي چې روسي ځواکونه ناکامه شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. د بریتانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې په دوامداره توګه د مرګ ژوبلې زیاتوالی کول شي په کور دننه د خلکو نارضایتي راوپاروي، هغه مسله چې په روسیه کې په تیرو وختونو کې په هغو جګړو کې چې د هیواد په خپله پیل کړي حساسه ثابته شوې ده.
د افغانستان د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې نن د متحده عربی اماراتو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې افغان لوبډلې په تایلند هیواد کې د آسیا سهمې ګټلو پر روانو سیالیو کې د متحده عربی اماراتو لوبډلې ته د 15-15 په توپیر سره ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د ویلچر ملي لوبډله سبا له عراق سره د لوبي میدان ته ښکته شي. افغان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه فلیپین هیواد ته بایللې وه. د ویلچر باسکټبال سیالۍ د 11 هیوادونو په ګډون په تایلند کې پیل شوې دي چې د افغانستان دولس کسیزه لوبډله هم پکې برخه لري. امید غزنی لوبډله د غزنی د فوټبال غوره لیګ اتله شوه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي دا سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې د شپږو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي د امید غزنی لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د غزنی په غوره لیګ کې آزادي، امید غزنی، صداقت، کاروان کوچی، جمعیت منګور او د دیاک ولسوالۍ لوبډلو ګډون کړی وو چې لومړی مقام یې امید غزنی او دویم مقام آزادي لوبډلې خپل کړ. د غزنی غوړه لیک په پای کې غوړه لوبغاړو ته ستاین لیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. د سریلانکا او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه نن پیل شوه. دا لوبه چې نن سهار د بنگلاديش په پلازمینه ډاکې کې پیل شوه، بنگلاديش په څلور رشتو منډو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو د مشفق رحیم او لیتونداس ته غوړه ملګرتیا په پایله کې د کوربه لوبډلې منډې له 200 وخته او له هم یې د لوبډلې خپل توپهنی ته دوام ورکوي. په دې لوبه کې د سریلانکا لوبغاړی کوشل منډیس په پښتو کې د درد لامل له میدان بهر شو او اوس په روغتون کې بستر دی. د منډیس اوسنی وضعیت او لوبې ته د بیرته راستنې دو پاړې څنګه دی ویل شوی. د یادونه ده چې د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه په مساوي توګه پای ته رسیدلې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې دی برخه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میومنه. په دې برخه کې د یو نوی ویروسي ناروغي په اړه معلومات ترکو. دا ناروغي د بیزو چیچک نومیږي. ورپسې په کونړ کې د دو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو څخه د سلګونو کسانو د فارغېدو حال درکو. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په وروستیو ورځو کې د بیزو چیچک په نوم د یو نادر وایرس پیښه ثبت کړې دي. دا ناروغي ځکه دا ځل حیرانوونکې ده چې له افریقا بهر یې هم پیښه موندل شوې ده. د نړۍ په کچه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اخته شوي چې افریقا ته سفر نه لري کړی. دا چې د بیزو چیچک څه ډول ناروغي ده، اسد الله لودین په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته راپور جوړ وړاندې کوي.
د بیزو چیچک یو ډول ویروسي ناروغي ده چې له وحشي شخوند وهونکو او تیلرونکو حیواناتو څخه پیدا او کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړي چې دا ناروغي تر ډیره د افریقا په لویدیځ کې د انسانانو ترمنځ پیدا او هلته په یو ځای ناروغي اوخته ده. د بیزو چیچک د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې هغه مهالو پیژندل شو چې پوهانو په بیزوګانو کې چې تر څارنې لاندې وي دا تناکې ولیدې او له همدې کبله یې ورته د بیزو چیچک یا مانکی پاکس نوم ورکړ. د لومړي ځل لپاره په 1970 کال کې یو 9 کلن ماشوم د کانګو هیواد په یو لرې پراته سیمه کې پر دې ناروغۍ اخته شو. دا چې د بیزو چیچک نه هیڅ دی او څه ډول درملنه کیږي په دې اړه ویل کیږي چې د بیزو چیچک یا تناکی د چیچک ویروسونو له کورنۍ څخه دی چې نخې نخانې یو څه کمزوري دي. اکثره ناروغان یوازې تبه، د بدن درد، لرزه او ستومانی لري. په نوی پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تناکی راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیری ناروغان د 2 او 4 اونیو په موده کې بیل دي چې روغتون کې بستر شي رغیږي. دا امکان شته چې د بیزو چیچک د هر لاسو اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کیږي چې ماشومانو کې پیښې شدید دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغۍ اخته کیږي د چیچک ضد واکسین ورکول کیږي. د ناروغۍ پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کیږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځم په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنټین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولی ډول د بیزو چیچک څومره پیښې موجود دي، د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې سباندې 100 افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چیچک یا تناکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېر پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کیږي او کلنۍ شمیر یې شاوخوا 6000 دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمیر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیايي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمیر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کیږي او هغه کسان پرې اخته کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په شپږو ایالتونو کې 30 داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی وو. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لیږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی و چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بیزو چیچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري او ولې یې روغتیا پالان اندېښمن کړي، په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چیچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په څو هیوادونو، بریتانیا، ایتالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چاکڅه باندې نوي پیښې ثبت شوی. دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي. د بریتانیا روغتیايي مسولانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوی یو له بل سره تړاو نه لري، او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیو بیلابیل لارې موجود دي. په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چچک دا پیښه ثبت شوې ده. د امریکا د نن بیا هغه کس د بیزو په چچک اخته شوی چې وروستیو کې یې کاناډا ته سفر کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې د دوه شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څنګه په سلګونو فارغ شویو کسانو د دولتي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره آزموینه ورکړه. له دوه کلنو طبي زده کړو په فارغ شویو کسانو کې قابلې او نرسانې هم شامل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلیت، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډېرې د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 550 کسانو ګډون کړو، او څوک چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولای شي دندې پیدا کړي.
ان شاء الله دوی ته هم فرصتونه پیدا کیږي. کوم خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان دلته ولرو دومره مسرت ته هم ضرورت نه وي، او هغه کم نیمګړتیا چې پروساته کې راځي که دلته څوکین هغه به بیخي پوره خراب شي.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغ شوی کرشما مالیار وایي غواړي له روغتي اسانتیا او بی برخي میرمنو او خويندو ته خدمت وکړي. هغې له طالب چارواکو وغوښتل چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د مکاتبو ته سکولونو ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويندې زموږ غونډې زده کړې وکړي، چې دولسنه فارغ شوي نورې لوړې زده کړې وکړي او د ټولنې ته خدمت وکړي. د ښځو تعلیم زه ډېر زیات مهم بولم، په دې خاطر مند چې اوس موږ خويندې بازي ناروغه یي یا د غاښونو تکلیف چولري، نو هغه زیاتره خلک چې د سړو ډاکټر ته نه وړي هغه تکلیف ځان باندې تیروي.
په کونړ کې په داسې حال کې له یادو مرکزونو 550 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره آزموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتیايي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی، او شاوخوا نه میاشتې کیږي چې په هیواد کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر وړاندې بندې دي. که څه هم چې طالب چارواکي د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم نه دي عملي شوي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
نیکه هلی احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د انسار دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي. د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره بیا له هغوی سره څنګه سې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر مونږ تقریبا 4 میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال مونږ سره نه دی شریک شوی.
سلامونه امنی کې هلې د ازادي راډیو اړوندو کارکونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همداستون زده ده، ځکه یو خو نیټ یو جی بی 2.5 افغانۍ ده. 2.5 خو لا شاید د ډیر وخت په ورسیږي او د ډیر وخت نه په ورسیږي. نیټ ګران دی او بلې کې پټ ډیر کمزوری دی. ته باور وکړه دلته د لشکر شهر اوسیدونکی یم. کومې ویډیوګانې چې دلته موږ په ګوري اخلاصو په ډېر ځنډ اخلاصي، او بل د اطراف کې خو ته بند د جنګ د لارې لا هم تلیفونان کار نه کوي، ځکه چې موږ ځینې دوستان سره اړیکه نیسو، یا پریس یا کار نه کوي یا خبرې پرې پرې کیږي.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم، عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه. وروره دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی. د شوز مکتبو ته ډیر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې شوز ته ضرورت لرو، نارینه ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډیر ضرورت لرو. د معرفت بخش موږ ډیر کمزوري دی، او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی، د کم وخت څخه د معرفت په بخش کې کم خدمت نه دی سوی، کم ملنتیاوی چې راغلی دی یا خرابې پیښ شوی دی، بالکل اباتی خو په دې بخش کې مطلق نه دی سوی، مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید دغه شوز د پاره باید مکتبونه الهاسي او ژر تر ژره الهاسي، ځکه چې موږ ډیر ډیر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څومره ډاکټر دغه کشم لا یار څونی شاله می غاول د شیز ډاکټر پښتنه کینو، د شیز ډاکټر د کمی خاص و خدغه مکتب وای کشم لا بلارسي بازار ته، کشه طالب بلارسي، کشه مجاهد بلارسي، د اول په بازار کې د شیز ډاکټر پښتنه کی یغم د شیز ډاکټر نو د ملا صاحب ته زوایم شته شیز ډاکټر د کمی خاص و د کته د مکتب بند کی یاده نه لکه.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوي ورزو لاندو خبرونه ته د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړ. په دغه کمپاین کې به چستلو ورځې دوام کوي، 10 میلیونه ماشومان ته واکسین لګول کیږي. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندیدو اندېښمن کړي. دا خبره د یادې خونې ویاند شکر الله ساپی نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د خزینه پانګوالو او سوداګرو د کارونو په بندیدو سره د لاسي صنایعو، غالیو، لبنیاتو، مربا او خیاطي کارونه په ټپه درېدلي. د امریکا د ورجینیا په فالچرچ ښار کې یو ډله روغتیا پالانو او یا افغانانو ته چې تازه امریکا ته تللي د غاښونو وړیا درملنه او معاینه کړې ده. په امریکا کې د غاښونو معاینه او درملنه ډیره ګرانه ده. په اوسط ډول د یو غاښ د پاکولو لپاره $50 لګول کیږي. د اوکراین پاوز نن ویل روسیې د لوهانسک پر ختی سیمې د بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سویردینیتس ښاری محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمباري کوي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو لانجمنی سیمی ناگورنو قراباخ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبري وکړه. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس 2:19 پروګرامونه لرو. د سپورت پروګرام د لوبو میدان او بیا تاندې څنګ د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام
the lobo le maidana
Zad, blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل ونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم درنو اوریدونکو زموږ غږ ازادي رادیو نو اوري په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوی سیالي پایته ورسېدی. په دې سیالي کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 19 کلنو کوم رضوانانو او ولایتي لوبغاړو برخه اخیستې. دا سیالي څومره مهمه وي
ځوان او سین لوبغاړو یو ځای لوبیدل، دوی نظرونو شریکول، دوی کمبینیشن د کورنی کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو
دا هم اوري چې د منځنۍ اسیا د فوټبال تر شپاړس کلونو کموم رضوانانو جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بي لاسته راوړنې پاتې ورسید. په هندستان کې د کرکټ د آی پی ایل سیالي ورسته حال هم درکو او کو وختونو د هندستان د کرکټ په خوانې لوبغاړي سیدو په یو کال بند محکوم شو. دا چې ولی په دې خبرونه کې به واوري خو په پیل کې د تیریونې مهمي ورزشي پیخي
د افغانستان د شپږ کلنو فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د تلولۍ په لړ کې خپل څلورمه او وروستۍ لوبه له ایران سره 13 ورځې وکړه چې یو پر صفر وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دا سیالي د تاجکستان په قربتوب د دغه هیواد په پلازمینه دوشنبه ښار کې وسوه. د فدراسیون په خبره د دغه لوبې سره افغانستان د مرکزی آسیا په تلولۍ کې د دوو لوبو په مساوي کولو او دوو لوبو په ماتې خوړلو سره خپل سفر پای ته ورسوه. د مرکزی آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو هم پکې ګډون کړی دی. په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ د جام اتلولۍ د هندوکش سټرایکرز لوبډلې وګټله. وروستۍ پایلوبه د هندوکش سټرایکرز او پامیر لیجنډز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرونۍ لوبه کې پامیر لیجنډز په 3.5 اوورونو کې سیالۍ لوبډلې ته 204 منډو هدف ټاکلی و چې هندوکش سټرایکرز په وروستي اوور کې ورورسید. د زرغون افغانستان د 500 اوریزو لوبو تورنمنت د مې میاشتې په اتمه د هندوکش سټرایکرز، پامیر لیجنډز او میوند ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د مې تر شلمې پورې دوام وکړ. ټاکل شوی راتلونکې اونۍ د کندهار په سپین بولدک کې د 9 ولایتونو ترمنځ د کوروش سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د زابل، کندهار، هلمند، روزګان، نیمروز، فراه، هرات، غور او بادغیس ولایتونو ترمنځ دي. د دې ریاست په خبره دغه سیالۍ به د جوزا په درېمه پیل او د همدې میاشتې تر شپږمې دوام وکړي. د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي دي.
زموږ اغلا ازادي رادیو ناوري په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوی سیالي پای ته ورسېدی. په دې لوبو کې درې لوبډلو برخه اخیستي و چې د ملي لوبډلې لوبغاړي هم پکې لوبېدل. دا په دې هیواد کې د کورنۍ کرکټ د 500 اورونو ستر سیالي وی چې څو ورځې وړاندې پیل شوی وي. دا لوبي چې هر ورځ ورته زرګونه مینوال ورتلل د کرکټ بورډ مسولین د افغانستان د کورنۍ کرکټ د پیاوړتیا لپاره مهمې بولی. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول عبدالله خان پښتانی سره خبرې کړې.
رښتیا هم د زرغون افغانستان جام یو ورځنۍ سیالۍ په خوست ولایت کې په ډېر ښه ډول ترسره شوې. دغه سیالۍ د روانې مې میاشتې په ومه نیټه پیل چې د همدې میاشتې تر شلمې نیټې یعنې پرونه پورې دوام پیدا کړ، چې په پایله کې د هندوکش سټرایکرز لوبډلې د دغو سیالیو اتلولي خپله کړله. زه باید ووایم چې دغو سیالیو ته ډېر مینهوال راغلي وو، خپل اتلان یې له نږدې وهڅول. یوازې پایلوبې ته یې شاوخوا 15,000 کسان راغلي وو، چې دا د کرکټ لپاره یو لوی زیری ده چې پکې په د خوست ولایت او د هیواد له نورو ولایتونو د کرکټ مینهوالو ګډون کړی وو. باید ووایم چې په اوسنیو شرایطو کې د ورته سیالیو ترسره کول ډېر اړین وو، خورا اړین وو. ځوان او سینیئر لوبغاړو یو ځای لوبېدل، دوی نظرونو شریکول، دوی کمبینیشن، د کورنۍ کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لپاره چمتووالی، دا هغه څه وو چې باید دغه سیالۍ ترسره شوې وای. ځوانانو پکې خپل هغه وړتیا وښوده. زه هیله من یم چې په راتلونکي کې به د همدې ځوانانو نه په راتلونکو ټولو نړیوالو سیالیو کې کسان او لوبغاړي انتخابیږي، او مطمئن یم چې د افغانستان به انشاءالله ډېر غوره استازیتوب کوي. همدارنګه یادې سیالۍ د ځوان لوبغاړو د وړتیا ښودنې لپاره ډېر لوی فرصت و چې لنې کمرغه دوی ښه ګټه ترې واخیسته. په دغو سیالیو کې د غوراوي کمیټې غړو هم له نږدې شتون درلود، او د ټولو ځوان لوبغاړو هغه مثبت ټکي له ځانه سره اخیستي، او هیله من یم چې دوی به په راتلونکي کې د ټولو لوبغاړو لپاره په پام کې نیول کیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول عبدالله خان پښتانه وو. اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ وروستي حال
د هندوستان د غوره لیگ یا آی پی ایل سیالۍ هم هغه په زړه پورې پړاو ته رسېدلي. په دې معنا چې د لومړي پړاو یوازې دوه لوبې پاتې دي، خو دویم پړاو ته تلونکي لوبډلې هم تر ډېره پورې هغه درې لوبډلې چې دي هغه مشخصې شوې دي، هغه ګجرات، راجستان او لکنو لوبډلې دي. ګجرات د نوملاړ په سر کې ظاهر لري. دوی لوبډلې په 1400 لوبو کې 10 ګټلې، څلورې بایلودلې دي. راجستان بیا تیره شپه له چنای څخه په لوبې ګټلو سره دویم ځای خپل کړ. همدا ډول لکنو لوبډله هم 1400 لوبې کړي، نه ګټلې دي، 15 بایللې. خو راجستان او لکنو په دې سره په دویم او دریم ځای کې دي، چې راجستان نسبتا لکنو ته په ښه طریقه باندې لوبې ګټلې، ځکه په تیره شپه لوبې ګټلو سره دویم ځای ته ولاړه. د دې ترخوا د سلورم مقام د خپلولو لپاره د آر سی بی یا رایل چیلنجرز بنګلور او ډیلی ترمنځ سخته مقابله کیدونکې ده. او هر یوه چې دا لوبه وګټله هغه به بېله شکه سلورم ځای ته ځي. خو دلی او ممبئی بیا نن سره تر ټولو مهمه لوبه کوي، او که چیرته دلی نن وتوانېده له ممبئی څخه په لوړو نمرو لوبه وګټي، اټکل شته چې له آر سی بی مخکې شي، چې دا هم خورا یو سخته لوبه موږ بللی شو. بله لوبه چې هغه سبا ده سن رایزر حیدرآباد او پنجاب ترمنځ ده. خو ښکاري چې دا دواړه لیدلی د دې سیالۍ له ګټلو سره کومه خاصه نتیجه په لاس باندې رانه وړي، ځکه کچیر حیدرآباد بیا هم په لوړو نمرو د لوبه وګټي او نن ممبئی بیا ډیلی ته ماتې ورکړي. فقط دغونه چانس حیدرآباد لري چې پنځم ځای ته ولاړ شي، یعنې د مخکې چانس چې هغه څلور لوبډلې به ورته ځي هلته چانس نه لري. د افغان لوبغاړو په اړه هم اړین ده چې لږ معلومات اورېدونکو ته ورکړو. آی پی ایل کې ټولو ته معلومه وه چې سږ کال د افغانستان څخه راشد خان، فضل حق فاروقي په لومړي ځل، محمد نبی بیا هم، همدارنګه ګوربز او نور احمد لکڼوال دې لوبو ته لاړل. خو متاسفانه باید وایي یوازې تر دم ګړی پورې دوو افغان لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانس ورکړل شوی چې راشد خان له ګجرات سره په هره لوبه کې لوبېدلی دی او فضل حق فاروقي بیا یوازې په دوو لوبو کې چانس اخیستی چې لوبه وکړي، اما بدبختانه کومه ویکټه یې وانخیسته. خو توپ اچونه یې تر ډېره د لوبډلې د څارونکو لخوا، همدارنګه د لیدونکو لخوا د پام وړ وه. په ځانګړي ډول په وروستۍ لوبه کې چې نولس منډو څخه یې په ډېر خطرګار دفاع وشوه کولی، خو محمد نبی او ګوربز او لکڼوال ته تر دمګړې پورې چانس نه دی ورکړل شوی چې دوی بدبختي ګڼلی شو.
او که پاندې هندستان کې پاتې شو نو لدی هوا د بل ورزشي خبر دا دی چې د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی هم دی، یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. نور حال په دې راپور کې
د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی دی، د تیرې پنځشنبې په ورځ د یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. پاتې 50 کلن سیدو دا تور و چې په 1988 کال کې د خپل یو ملګري سره په ګډه یو تن د موټر په تمځای کې وهلی و چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې وه. یوې محکمې په 2013 کال کې د هند د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی یوازې د زر هندي کالدارو جریمې په ورکړې بخلی و، خو د وژل شوي کس د کورنۍ غړو د هیواد سترې محکمې ته عریضه وکړه او ښاغلی سیدو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه وکړه. سره له دې چې محکمې د دې قتل څخه وروسته ښاغلي سیدو ته د دې قانون باندې تیرولو سزا ورکړې وه، خو سترې محکمې په 2013 کال کې دا پریکړه رد کړه. سترې محکمې په خپل حکم کې ویلي دا چې نوجود سنگ سیدو د دې کس د وژلو لپاره د کومې وسلې څخه کار نه دی اخیستی او دا پیښه 13 کاله وړاندې شوې وه او په هغې یې ډېره لږه جریمه ولګوله. نوجود سنگ سیدو د هند د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره 150 د ټیسټ او 126 ورځنۍ نړیوالې لوبې کړي. هغه د ټیسټ په دې لوبو کې 3202 او په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې 4,442 منډې جوړې کړي دي. د کرکټ لوبې پریښودو څخه وروسته سیدو لومړی د هندو ملت پال ګوند بھارتیا جنتا ګوند غړی شو، خو وروسته بیا د کانګرس ګوند ته واوښت. د سیاست ترڅنګ دا پخوانی لوبغاړی په ځینو ټلویزیوني خپرونو کې هم د بینالما په توګه راڅرګندېږي او د کرکټ د لوبو مبصر هم دی.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسی سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9:00 بجو خبريږي.
تان دې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي. یا په بل اصطلاح د خپل کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا و ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه را جلا کړو، هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یوه حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2015 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاوو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% ډېر 40% ایله کار ته جذب شي او 40% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزې سره مخ ده. یعنی که څوک پرسکا په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي حتی دا خو څه د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتونو ځوان زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورنۍ لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 10 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 9 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې دی کار افرینی یا دی کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی تا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډوله عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید. چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي، مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو، او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ترنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو. راځه جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر ته لاړ شو. راځه جانانا جانان شاو خواب خپل پر دیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز
چې ساسکی شو د حسن سمندر تلار شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلار شو رازا جانانا جانا نہ یو زے اوکڑو د پکتیا سے لونا لخو لخو ست پکتے کا تو اوکڑو گڈ مزلونا پتار د منی کرو پے ون ٹوٹی ٹوٹی کو منا شیو پخلا ک پجر گھر مان ورت لان شو چوکڑو سیل د منڈیر بیا بس بن غر تا لاڑ شو رضا جانانا جانان چی دخ پل وطن پخت نہ اکڑو دہر یو گل سلام دہر گلشن پخت نہ اکڑو حجرے جمعت کی بہ دہر یو تن پخت نہ